کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صفید د خلکې چارو په سمبلخت راکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په افغانستان کې د ازادۍ راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ایم نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي دي چې دغه راډیو بندو پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پرېکړه کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 ښارونو کې پر اف ایم د ازادۍ راډیو نشرات بند شول. ازادۍ راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو او منځنیو چپو سربیره لکلون رئیس په شمیر لوی خارونو کې پر اف ام فلش ساته خبرونه کوي. پاکستانی چارواکو د دې هیواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په 14 کې د لک تر لګ نه کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانون او طبي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې د پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورکسیو سیند په یو کان کې د میتان غازو د 14 لامل رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې څلور تنه ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دا اسلامی دولت ډلی یادای فمنل چې بشری په دروستیو کې په جګړو کې وژل شوې دي. دا دغه سختري زی ډلی ویان تر یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړي یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمی القریشی مړینه تایید کړې ده. خو د سترنګوالي په اړه نو جزئیات نه ورکړي. د ایشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا پوز ویلي القریشی د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوب خر دلدا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوې دي. په برېټانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو یوې ارون کې ډلې اکتوبر میاشت کې ویډیو چې د سوری هغه یانو چې مخ کې له حکومت سره روغه جوړه کړې و د دردا ولایت په جاستیم کلی کې د دایښ وسله یو شمیر وسلوالو وشلې دي. د غډلې په راپور کې ویل چې په وژل شو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل و. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغه لوبو په نتیجه کې بعد د بل دور یو شمیر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته 46 ټیمونه به سره لوبې کوي. اته ټیمونه وبتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا یو د سفر مقابل کې ډنمارک مات کړ او ټونس هم له فرانسې لوبه یو د سفر مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبي بچي د نوکیټ پړاو بلل کېږي. بل سبا د شپږ ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. اسې د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. وړاندې په خبرونه کې بعد د سفر جزئیات درته په راپور کې ولرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ځل بیا د افغانستان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د دې اندېښنې جزئیات درسره شریک کړو. د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو نیول لا تر اوسه نه دی درول شوی.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دی درول. تر دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول.
په کندوز کې اوسیدونکو شکایت کوي چې پاکې اوبه نه لري.
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپا مخلوط.
نور مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغوړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان په مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې لمیه کې ویل شوي دي چې ټام ویست په جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره په یادو هیوادونو کې له میشتو افغانانو هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر حقونو خبرې وکړي. شنونکي د افغانستان په مسله کې د امریکا ښکېل پاتې کېدل مهم بولي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستۍ شپاړسو میاشتو ته کته او سفرونه اغېزناک نه بولي. جزئیات به د مرسلې نرسلانه واورو.
په تیرو پنځو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویست د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ویست د سفر په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویست به د امریکا له ملګرو هیوادونو او افغانانو سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو خوندیتاب او پر ګډو امنیتي اندېښنو خبرې وکړي. دغه شان به ویست په بهر کې میشتو د بشري حقونو فعالانو، سوداګرو، سیاستوالو او رسنیو له مسؤلینو سره دغو ننګونو ته د رسیدنې په مخه وګوري. ښاغلي ویست هم دغه سفر په اړه پر خپل ټویټر لیکلي، زه د دسمبر میاشتې له لومړۍ تر اتمې نیټې جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوم تر څو له خپلو شریکانو سره د بشري ملاتړ پر مهمه مسأله همغږي رامنځته کړو او په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو دفاع وکړو. مخکې تر دې ښاغلي ویست د روان میلادي کال په مې میاشت کې ترکی او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو او د دغو سفرونو په لړ کې د بشر او ښځو د حقونو له فعالانو سره د لیدلو پر مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو او د طالبانو حکومت له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو خبرې کړې وې. خو له دغو لیدنو کتنو پنځه میاشتې وروسته لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځول شوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او تازه تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم د طالبانو لخوا محدودیتونه رامنځته شوي دي. طالبانو بیا وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په اړه یې کوم تعریف نه دی وړاندې کړی. د چارو شنونکی نجیب الله آزاد په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د امریکا مستقیم ښکېلېدل کولی شي وضعیت کې بدلون رامنځته کړي. خدای په افغانستان کې د شته وضعیت د تغییر په برخه کې د سیمې پر هیوادونو د امریکا تکیه کول بې ګټې او د وخت ضایع کول بولي.
یو شی خورا ډېر واضح دی چې په تېرو شلو کلونو کې که د سیمې قدرتونو که د نړۍ قدرتونو هر څومره ناستې چې ترسره شوې هم هر څومره راکړه ورکړه چې وسوله یې هم نتیجه ورنه کړه، تر هغو چې د افغانستان د قضیه په حق لباندې د تصمیم رهبري او مدیریت امریکا نه وي کړی. نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې. هر تصمیم چې متحده ایالاتونه نیوي نړۍ به صدرېږي. نور هیوادونه دا رسک هم نشي اخیستلی، دا توان هم نه لري.
ښاغلی ویست داسې مهال د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په دې وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانانو په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په اندېښنو، اعلامیو او د ټولنیزو رسنیو له لارې پر عدالت غوښتنې نه کیږي، باید جدي اقدامات ترسره کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمیشنري وایي په میلیونونو افغانان سږکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته چې پروسه شکال اوړی کابل ونیو، ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې له روان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم، د کومې مرستې چې راځي د ولایت په ساحه بیا ولسوالیو ته راځي، دغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو، هغه خلک کاټو نه خري سي واسطه
دغه مرستې اوس کوم مرستې چې راځي دا پر اوزیا باندې دوزو ملکان ټاکلي دي، ملکان پر کلي خپل شناخته لري، هغه نشته کې نور کار د پاتېږي.
زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اول وعده مه کوو، بیا وعده کوي
بل ورته ملګرو ملتو د مرستو د همشغې دفتر یا اوچا وایي چې د بې شمېره ستونزو سربېره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغېزمنې ثابت شوې دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکال ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. اوچا له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تېره اونۍ د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 1,000,000 افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کېږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو درې ورځو کې شاوخوا 130 تنه افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي چې په هغو کې ډیری یې د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد ته د سفر قانوني اسناد هم لري. نور هلې زموږ د مشال راډیو د خبریال انیاس علي په راپور کې واوري.
د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع مشر ایس ایس پی فیصل بشیر په خپل یو بیان کې ویلي دي د ښار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 30مه 130 افغان کډوال نیولي دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل، ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلي دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیل منیزا کاکا کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول تر دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو داخله ګولی ولیدی په کوم جرم کې منی ولیدی ست چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دیشي ضمانت ته دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بيدا تور ردوی او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې شارب د نومبر په 19مه لیډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې یو لس میرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. په سن کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 19مه افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونزو په اړه هم خبرې شوې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به نړیواله مسلې ته تم شو. په سوریه کې د داعش مشر ابو الحسن الهاشمي القریشي ووژل شو. القریشي د داعش درې مشر دی چې د دې ډلې د مؤسس ابو بکر البغدادي تر مرګ وروسته ووژل کیږي. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو لپاره مهال ووژل شوی و. شي جزئیات به احمد شیبر چې همدا شیبه په استودیو کې را سره دی وړاندې کړي ستړي مشه شیبر.
مننه فرزه جانې. اسلامی تبلیغ دل یا داعش ومنله چې مشر په روسیو کې په جګړه کې وشل شوی دی. د دې سختري سټډلې ویان په یو شخص پیغام کې چپرون خبر کړی یوازې د ابو الحسن هاشمی القریشی مړینه تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا د داعش دوهم مشر دی چې سش کال په داس وخت کې وشل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې لخپلو پټو ځالو بیا خونړۍ حمله وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې القریشی څه باندې یو میاشت مخکې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د عملیاتو پر مهال وشل شوی دی، خو دا څرګند نه ده چې پرون یې څرنګه اعلان وشو. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې وویل چې د داعش د مشر د مړینې د خبر هرکلی کوي، خو د دې پیښې د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمنداني په وینا داعش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د درا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمیر وسلوال وشلې دي. دې ډلې په راپور کې څرګنده کړې وه چې په وژل شویو کې د داعش او عراقۍ د دې ډلې یو عراقۍ مشر هم شامل دی چې د نشتې پر مهال په ځان پورې تړلې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمی چې هغه هم القریشی تخلص کاوه په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د یو برید پر مهال وشل شوی و. د داعش ویاند ابو عمر المهاجر وویل چې ابو الحسن القریشی د داعش نوی مشر ټاکل شوی دی، دی د پخوانی مشر زوی دی. د داعش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریه کې ځپل شوې وه سخت ضربه ګڼل کیږي.
ډېرې مننه کور مودان احمد شیبر و چې د داعش د مشر د وژل کېدو په اړه یې جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز د شیرخان بندر اوسیدونکي د څکاکو پاک اوبو له نشتوال شکایت کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي ازادي رادیو ته وایي چې په لوړ لګښت له امو سین څخه د اوږدو پایپونو په ذریعه اوبه راباسي چې هغه هم له خړو ډکې او تصفیې ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندوز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاک اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په نس ناستې او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندوز د شیرخان بندر یو اوسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او پام اخلو تقریبا 150000 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې مونږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې مونږ هغه اوبه نه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راهیسې د امو سین څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي. سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامېږي. د یاد بندر یو بل اوسیدونکي محمد قاسم راته وویل
هغه یو پایپ چې موږ یې دې ځای نه کش کوو مثلا لاین راوړو دغه راوړو دا تقریبا 300000 روپۍ دې ځای کې دا خرچه لري. دې نه زیاته لري کم نه. اوس خو وینې اوبه خړې دي داسې دي لکه چکه. دا اوبه ذخیره ونه لري سمه دغه اوبه صاف نه شي مثلا سمه ونه شي دې نه ډېر مرزونه خلکو ته دغه کې.
ډیرش کلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې اوسېږي دی وایي هر ورځ د 1500 متره پایپ په وسیله د امو سین څخه اوبه راکاږي او بیا د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسېږم او ولته دریا په اړه تخمینا 1500 متره پایپ هم کش کړی دا د اوبو تکلیف لرو لکه ډېر لري ده. د همدغه همکاري باید موږ سره وسوسي. کورو کې بعضې خلک ذخیرې لري بعضې خلک نه لري بعضې خلک هغه کې صافۍ بې لرو کې لکه بعضې خلک نه لري دا وسه نه کیږي هغه نه کیږي ډېر تکلیف ګردو تکلیف ورته پیدا کوي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالحفیظ هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
3000 روپۍ کې یو لاین کش میکنی پاک کش میکنی امیر اخلان مردم نه
ده څوک لامو سین څخه د پی په وسیله اوبر کش کاږي نو پرې څلوي شاو 15000 افغانۍ لګښت راځي د زیات شمیر خلکو پرې واس نه رسیږي بیا څلور 15 کورنۍ سره یو ځای کیږي په ګاډه پی په او جناتور اخلي تر څو لامو سین څخه اوبه را کش کړي
د شیرخان بندر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پرل پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي خو په کندز کې د شمال ختیځون د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي
له خبرونو ور اخوا
وسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سمنګان ولایت په ایباک کې په یو دینی مدرسه کې پرونی 14 نیټه پام اړولی او لیکي په دغه 14 کې چې پرون ماسپخین محل په ایباک کې په الجهاد مدرسه کې وشوه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته د طالبانو چارواکو د لکتر لګا لاسو کسانو د وجل کېدو خبره تایید کړي خو نور سرچینو د شاوخوا 14 کسانو د وجل کېدو او شاوخوا 15 نور د ټپ کېدو خبره کړې ده واشنگتن پوسټ لیکي 14 هغه محلو شو چې د دې مدرسې ټول زده کوونکي طالبان د ماسپخین لمانځه ته راټولېدل د راپورونو له مخې دغه مدرسه د ځایي طالب چارواکو لخوا په دې وروستیو کې په هغه ځای کې پرانستل شوې چې مخکې پکې ښوونکي روزل کېدل د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه ورکړل شوي چې دغه حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوې هغه ادعا چې تر اوسه نه ده تایید شوې خو دا حمله هغو نورو حملو ته ورته بلل شوې چې په تیر کې یې دغې سختدریزې ډلې مسؤلیت اخیستی دی د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو کلونو کې پر ښوونځیو مدرسو عبادت ځایونو او جوماتونو ډېرې خونړۍ حملې ترسره کړې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې هم له دغو حملو لاس نه دی اخیستی امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د پاکستان د پوځ د نوي مشر په توګه د جنرال عاصم منیر دندې پیلېدو ته پام اړولی ورځپاڼې په دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی جنرال منیر د سې شنبې په ورځ د پاکستان د پوځ د نوي مشر په توګه دند داسې مهال پیل کړی چې له یوې خوا د پاکستان د حکومت او اپوزیشن دی وپیژندل شوی د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شوی او له بلې خوا یوه ورځ مخکې یوې مهمې سختدریزې ډلې تحریک طالبان پاکستان چې له 1500 کلونو راهیسې خونړۍ حملې ترسره کړي بیا د حملو ګواښ وکړ د ورځپاڼې په لیکنه یو له مهمو چیلنجونو چې د پوز نوی مشر جنرال عاصم منیر به ورسره مخامخ وي دا دی چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ډلې د نوي ګواښ په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي د هغې ډلې چې د روان میلادي کال په می میاشت کې مشرانو په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو نامحدود اوربند کړی وو چې هغه یې روانه اونۍ د حملو د بیا پیلولو په اعلان سره مات کړ په راپور کې کابل ته د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کار سفر ته په اشاره ویل شوی چې ټاکل شوی و نوموړی په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د پاکستانی طالبانو د وروستي ګواښ په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي دا چې په دې اړه به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شوی وي او هغوی به په دې برخه کې څه کولی شي جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د طالب چارواکو په وینا نوموړی کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان په ګډون له یو شمیر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حنا ربانی کار له امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره دي نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي خو ټولنیزو رسنیو کابل ته د میرمن ربانی کار سفر ته یو بل لیدلوري پام اړولی او ډیرو دا پوښتنې مطرح کړي چې ولې طالبان له پاکستانی لوړپوړي ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه تر پښو لاندې کړي دي
طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ اشنا راډیو نشرات بند کړي دي د طالبانو د حکومت چارواکو ویل چې دغه راډیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 خرونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول ازادي راډیو او د امریکا غږ اشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو او منځنۍ او څپو سربیره له څو کلونو راهیسې په یو شمېر لویو ښارونو کې پر اف ام 40% خپرونې کولې چې په میلیونو اوریدونکي درلودل. تر دې مخکې طالبانو په مارچ میاشت کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر هغو خپرونو بندیزونه لګولي وو چې د افغانستان د ملي تلویزیون او تلو تلویزیون له لارې خپرېدل. د ازادو رسنیو د مدافعو ټولنه په وینا د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر ازادو رسنیو فشارونه ډېر کړي دي، ډېر خبریالان ځورول کېږي یا بندیان کېږي او د رسنیو ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړی شوي دي. د دغه فشارونو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په دې موده کې په لسګونو خصوصي تلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو خپل فعالیتونه درولې دي چې په نتیجه کې په لسګونو خبریالان او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په دغه څپو اوریدلای شي، په 14.1، په 19.3، په 23.8 او په 13.6 څپو. پر دغه څپو سربېره د ازادي راډیو د ویب پاڼې او نورو ټولنیزو اکاونټونو لري هم ازادي راډیو اوریدلای شي. اوس بیرته افغانستان ته راشو. د طالبان د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی. د سری میاشتې مرستیال نورالدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات اروزګان، غور، دایکندي او پکتیکا اوسیدونکي د لوږې او فقر له خطر سره مخامخ دي چې باید له ځایي اوسیدونکو سره یې بیړنۍ مرستې وشي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینی اوسیدونکي او د درو اولادونو دغه مور وایي د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټولې اړتیاوې نسي پوره کولای.
توغن می اړتیا درلوده پلار مرسته وشي نه دی پاتې سو هیڅ دنیا نه دی پاتې سو ته د بل په موټر کې ټکر سو موږ اسمانوم څه کوو کمباله سره پاتې.
د ژمی پر اتاق سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو له سلنه اړتیاوې هم نسي پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري، دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه، خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې لاسن کپایت نکی دا کم بشری کمکونه چیز مر سرکیجی نو دامو یو اپیل دی دنیا والو تا چی کمکونه وکی.
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکنډي، روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابي وویل که له اړمنو کسانو ستره مرستې ونیسي په ژمي کې به حالت نور هم خراب سي.
اول نمبر چې هغه په مسکینو ولایتونو کې دي، هغه غور دی، روزګان دی، دایکنډي دی، پکتیکا ده، او بیا داسې پر درو زرو جمو ویشلي چې ډېر خوار دي. هغه دا ولایتونه دي، بیا میانه ولایتونه دي، بیا هغه نور ولایتونه دي. هغه موږ ټولو موسسو ته ورښوولي دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی. نو هغه ټوله که دوی موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایي چې دې ولایت ته کومک ورکوي، او کله کله بیا دوی خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین، سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکي وایي د ژمي پر اتاک سره بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی مره روان دی، هیڅ خواري او داشی نست او خواري نست خو دا د تطبیق په حالت معلوم دي. دا د لاس ګاډي چلو ګای پیدا سی ګای نس پیدا سړی حالا کې ته تنه نه تنه یال داري دغه ګرد دغه ته ته وګ دا د لاس ګاډي ته هغه ګای دغه چبلا شو ګای وو چې ډوډي پیدا کو ګای نو پیدا نو ته نو سړی ژوند دی.
داس په تکلیف هم ستو و نه ستو چې په نشت کاریرا باندې ته خدای په قران کوم د ماشان شپې غوړي په کور کې درلو ده نه کښنانو کښنی دی تیر په تکلیف هم د بدن د خالص نماز هم خدای دې د اخرت رسمه کې کومه د لسرو په دوا په ځان کړی یعنی پامې د خپل نستیر وست.
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بیکارۍ کچه لوړه او د کورنیو د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه سوې چې له امله افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه.
سلامونه
نیکه له تاسو، تاسو راډیو ټول اوریدونکو ته.
پرون چې دغه امارات ویل وای چې د ښځو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري، نن د پاکستان لوړپوړي چارواکي ښځه رباني کار ده چې کله راغلی ده نو دوی مخامخ ورسره ګوري، غټ غټ وزیران یې، نو دوی ته ګناه نه ده. مکتبونه یې بند کړي دي په دې بانه چې موږ یو طرز العمل ورته پیدا کوو، هغه هم نه ده شوی. په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
شاید بخیر کراتی دته په هلمند کې دوه ډیره کښته دروره او د برق د خواز هم نسه کښته ده او د بو د خواز هم کښته ده.
بلایز وایم د هلمند خطا ست د پیغام پر د خدای جره جره دی و کی چازادی راځنه پیغام نشر کی وروره پښنیار مده غدی د غسلور 15 ورځې مخ کی د امی روغتیا وزارت اعلان وکړي د شری واکسین و په ټول افغانستان کې پرداه هلمند ولایت مرجی ورسپاری ته دا وسه پوری نه دی راغله. هلمند د جزمش پیغام نشر سی.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته نور بس ته پروګرام لرو چې زموږ همکار امل علي بشیر به کوربوي خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته. طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي چې د دغه راډیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبې په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په دیارلسو ښارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول. ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنو څپو سربیره له کلونو راهیسې په شمیر لوی خارونه کې پر اف ام څلور ساعته خبرونه درلودلې. پاکستانی چارواکو د دې هېواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په یو شاودنه کې د لږ تر لږه کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانونو او طبي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې د پیښې د خیبر پختونخوا ایالت د اورکزی سیمې په یو کان کې د میتان ګاز د شاودنې له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښې کې څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. دا اسلامي دولت ډلې یادایښ ومنله چې مشري په دې رسلیو کې په جګړو کې وژل شوی دی. د دغه سختري زړلې ویاند په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبې خبر کړي، یوازې د خپل مشر ابو الحسن الهاشمي القرشي مړینه تایید کړي، خو د سرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. د اشوټټ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا او پاوز وویل قرشي د اکتوبر میاشتې په نیمه کې د سوریې په جنوبي ښار دردا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا د جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټول ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې شپاړس ټیمونه به سره لوبې کوي اته ټیمونه ووتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولنډ ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستانه لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک ته ماتې ورکړه. تونس هم له فرانسې لوبه د 1-0 مقابل کې وګټله.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زملا علي بشیرم تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي دي. د طالبانو ویاندویانو او چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې دي. دوی کله شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره چې د ښوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه ښوونکو پر ستونزو او حل لارو باندې څه کېدای سي، د خبرو لپاره نن په نور بس دی خبرونه کې په افغانستان کې په بیلابیلو ښوونځیو کې استادانی وړانګه هنري، امینه امیری او قمر نیازی ګډون کوي. قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. لومړۍ پوښتنه به له تاسې وکم او مننه چې له موږ سره خبرې کوي. نیازی صاحب، هغه ښوونکي چې تر شپږم ټولګیو پورته یې پخوا درس ورکاوه، اوس څه کوي؟ پر کور ناستې دي او د دوی وضعیت څه ډول دی؟ تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟
سلامونه احترامات تاسو ته، د ازادي راډیو ټول مینهوالو ته او بالخصوص د نور بستې برنامه مینهوالو ته د نیک هیلې وړاندې کوم، او د نور بستې په تسلسل باندې باید یادونه وکړم چې دقیقا نور بستې مشخصه شوي یو. دغه استادانی چې د شپږم څخه لوړ تر دولسم سل پورې زده کړې ورکولې شاګردانو ته، یو څو وخته خو معاشات ورته ورکول کېدله. دوی هم یو ډول خستګي احساسوه، یو ډول ناامیدي احساسوه. تګ راتګ مکاتبو ته کېده، شاګردانو سره به اړیکې وې، خو یو امیدواری و چې انشاءالله یو څه به وشي، انشاءالله یو تصمیم به ونیول شي. داسې یو ډول امیدواري دوی ته ورکول کېدله، هم د معرفت خواته څخه. خو متاسفانه چې دا لړۍ بیخي ډېره سره وغځېدله، او هېڅ نه ده چې یو تصمیم ونیول شي د دوی په حق کې، او بالاخره آهسته آهسته څوک یې اضافه یې بس شو، څوک بیا تاسو وروسته خبر درکوو. بودیجه نشته، یعنی کسر معاش هم دوی سو، د معاش څخه بیخي خلاص هم سو، منفک سو، اکثره یې په کورو کې ناست دي، ناامید دي، د شل رقم ناروغیو سره اخته دي، شل رقم اقتصادي ستونزو سره دوی مخ دي. چې دغه حالات واقعا، زه نن بیا هم ستاسو د برنامې د نوم په تناسب باندې وایم چې نور بس دی، بلیاز د خدای پر دغه خوځو باندې رحم وکړي. دوی کلونه خپل عمر تیر کړ، درسونه یې وویل، تعلیمونه یې ترلاسه کړل، تجربه یې ترلاسه کړله. دغه تجربه، دغه علم چې دوی لري پرېږدي، دغه وراثت چې دوی انتقال کړي نوي نسلونو ته. کله تاسې تصمیم نیسئ، کله تاسې یو فیصله کوئ، د نړۍ د ښځو سره ملاقاتونه کوي، او خپل ښځې مو په کورو کې کښېنولي دي، بې تعلیمه او بې علمه او بې مکتبه او بې درس او بې روزګار.
مننه نیازی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمانه وړانګه هنري صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. هنري صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. له موږ سره په دې خپرونه کې قمر نیازی بل میلمانه هم موجوده ده، د مخکې دوی خبرې کولې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې نیازی صاحب، یادونه وکړه چې د هغو استادانو چې په ښوونځیو کې مخکې ښوونکي وې تر شپږم ټولګي پورته، ګڼ شمېر یې بې کاره سوې، بې دندې سوې. دوی ته د معاش ورکولو ژمنه سوې وه، خو اوس هغه معاش هم نه ورکول کېږي. تاسو څه معلومات لرئ په دې برخه کې؟ هغه ښوونکي چې تر شپږم ټولګي پورته درس ورکاوه مخکې، اوس څنګه دی وضعیت یې، څنګه دی د دوی؟
سلامونه اونې کیلې وړاندې کوم ستاسو د رادیو ټولو کارکوونکو ته. مننه چې وخت مو ماته راکړئ تر څو ستاسو سره په دې خپرونه کې برخه واخلم. مننه. دغه تاسو چې کوم ویل چې مثلا هغه ښوونکو چې د شپږم ټولګي څخه پورته پونه ته درس ورکوي، نو دی چې دی اوس ډېر ناامیده دي، او په کورونه کې بعضې ناست یا هم بعضې راځي و مکتب ته صرف خپل حاضري امضا کوي او بېرته ځي کورونه ته. دی ډېر ناامیده دي، کم هیلم او کم څه چې دی په لاس را وړي دي او زحمتونه یې ایستلي دي، کم مطالعه چې دی د لوړو سمپو دپاره درلوده یا سیمینارونه یې په تېر جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، د دغه زده کوونکو دپاره دی اوس ډېرې ناامیده دي چې کاش کولای شوای چې دغه خپل پوهه د مثلا د راتلونکي نسل سره شریک کړي. نو دوی د ډېرو مشکلات سره مخامخ دي، او ورځ په ورځ دوی ته نور مشکلات هم جوړیږي، چې مثلا د دوی معاشات پر کته کېږي، یا معاشات بندول کېږي، یا مثلا ورته ویل کېږي چې نن او سبا ته یې پرېښودل کېږي، چې مثلا سبا به مکتبونه اووم و اتم و نهم و لسم یا اوولسم یا دولسم شروع شي، یا هره ورځ دوی ته نور بهانه جوړیږي. نو دا خپل دی ته یو داسې رواني حالت پیدا کړی دی، او هغه د کوونکو چې په لوړې سمپو کې دي، هغه هم هره ورځ راځي یا پوښتنه کوي چې موږ مکتب به څه وخت شروع کیږي. نو دا دی ته ډېر د ناامیدۍ ځای دی.
مننه. نیازی صاحب، تاسو چې د معاش خبره وکړه، طالبانو مخکې ویلي و چې هغه ښځینه کارکوونکي چې دنده یې له لاسه ورکړې ده، یا دوی ورته ویلي دي چې پر کور کښېنئ، دوی ته به پر کور باندې معاشونه ورکول کېږي. آیا دا کار سوی دی؟
په شروع کې وشو، شروع کې هغه شپږو میاشتې چې ماشونه درلود هغه قصه خو پسې پرېږدو. دا چې ماشونه ورکول شروع شو او څلور پنځه میاشتې بعد زموږ په ډېر تقاضاو باندې په ډېر فریادو پیغام باندې چې بالاخره معاشات حواله شو ورکول کېدله، څو میاشتې معلم صاحبان ته معاش ورکول کېدله او معلم صاحبان دغسې براتلله، ازیري به امضا کوو، یو لحظه کېنه اداره کې، یو لحظه هلته ودرېږه، یو ځله شاګردان سره ودرېږه، ها خوا دی خواته، بالاخره ورځ داسې تېرېدله او بېرته تلله. د معرف د ریاست څخه به هم چې هره نماینده راغله، پخواني کارمندان دغه ژمنه به کوله چې انشاءالله یو تصمیم به درته ونیول سي، یو څه شی به وسي، تاسو امیدواره اوسېږي، مشکل نشته، هغه د ماشینه مواله کېږي، څه مشکل لري، اقتصادي مشکل خو نه لري، خدای مهربان دی، دا معنوي مشکل به هم حل سي. خو داسې یو ډول دوی ته دغه ورکول کېدل، یو ډاډ ورکول کېده، خو بالاخره قره قره داسې په انفرادي ډول باندې دوه درې معلمه نن منفه کېږي، دوه درې معلمه نن تبدیلېږي جبري بل مکتب ته، که زه خوښ دي کنه کور کې کښېنه، هیڅ مشکل نشته. داسې یو دغه څخه دوی کار واخیسته، د یو چالیش څخه کار واخیسته، چې بالاخره دغه معلم صاحبان ته یې وویل چې تاسو زموږ په درد نه خورئ، ماش ولې درته درکړو، په څه دلیل یې درته درکړو، تاسو څه کار کړی چې ماش درته درکړو، دا ماش ته وړې کور ته، دا تاته حلال ده، دا تاته حلال نه ده، تا کار نه ده کړی د دې په بدل کې. هغه معلم صاحب ورته وایي زه کار کوم، زه کار ته راغلی یم، ما زری امضا کړی ده، وایي زری دي امضا کړی ده، د معلمي وظیفه خو دې نه ده ترسره کړې. یا مدیر صاحبانو ته یې داسې دغه ورکړی ده، مدیر صاحبان بیا معلم صاحبانو ته پس شعور درکوي چې ما وبخي او څه وکم، زه چې نه سم کولای، مقامات او اطاعت ته او عوامر ته مجبوره یم، زه خپل د دولتي کور او اسلام ما تخپل یعنی د سي اختیار نه راکړي، ما سره څو خبرې نه کوي، زه څه درته کولای سم. خصوصي معلم صاحبان سره داسې غږیږي، مدیر صاحبان د معرف د آیاتانو په مخ کې بیا ورته وایي چې څه وکړو معلم صاحبانو، تاسې ضعفی بست یاستئ، موږ ته په درد نه خورئ، شاګرد نور نسته، لوړ صنفونه نسته، نو تاسو ته ماش د څه شي څخه درکړي، دولت بودیجه نه لري، نړیوال کومکونه نسته، نو په لحاظه موږ مجبور یو چې تاسو نه بخښنه وغواړو، تاسو یو څه وخته په کورو کې په تمه پاته سئ، بیا به وګورو که د لوړ مقاماتو د خوا څخه، د مرکزي دولت د خوا څخه کوم تصمیم ونیول سو، موږ تاسو بېرته غواړو، ستاسو سوابق موږ سره پراته دي. داسې یو ډول سردر ګومی حالت ده، اوس ما شاتم دا غوی ورک ده، اقتصادي بحران سره ما غوی مخ دي، وظیفه هم ته نه ورک ده، یو دغه ټول په مجموع کې په کل کې یو ډول فشار پر دغه معلم صاحبانو باندې چې د زغمولو نه ده.
مننه نیازی صاحب. هنری صاحب، تاسو به خبر یاست په مخ کې د ښوونکو ته دولتي کورونه ورکول سي، هغه کورونه اوس هم له دوی سره دي، د دوی په اختیار کې دي که د دوی څخه اخیستل سوي دي؟ ستاسو د معلوماتو د مخې څه معلومات دي؟
زما د معلومات د مخې څخه چې دوی ته کومې مځکې ورکول سولې، دلې په مثلا په ځینو ولایتو کې ورکول سولې، و دوی ته یې مځکې ورکړلې، اسنادونه یې ورکړله، نو اوس زما د معلومات له مخې څخه چې مثلا دوی ته مځکې ورکول سوي وي، هغه تر اوسه خو د دوی په اختیار کې اوس پیله نه دي، ځکه چې یو خو دوی وایي چې مثلا دا مځکې چې دي قبضه سوي دي، یا دا د بل چا حق دي، یا مثلا دا چې دی د دې حق نه کیږي، د دې څخه باید پر سر د سر څخه تسلیم ونیول شي، نو د دې په اختیار کې نه یاغم ځکه.
او دا ځکه په تیر حکومت کې ورکول سوی به شوونکو ته
بلې، و دا په تیر حکومت کې ورکول سوی وي، د کرزی صاحب په وخت کې
ش دغه کېدای سي چې نمرې وي. د کورونو په اړه باندې به نیازی صاحب تاسو څخه پوښتنه وکړم، هغه کورونه چې د استوګنې وړ و خلک پکې اوسېدل، آیا په هغه کې اوس هم هغه ښوونکي چې دوی ته دغه کورونه ورکول سي و، ستاسو ته معلوماتو له مخې دوی پکې اوسي که څنګه؟
په سلو کې څلور یا پنځه به پاتې، فکر وکړئ څه شی وای وای په غوا کې غدود، نور ټول کده مدیر صاحبانو کورونه وو، کده معلم صاحبانو کورونه وو، کده سره معلمین صاحبانو کورونه وو، کناری نه وو، کښې زینه وو، زما د معلومات سره سم ټول د کورو څخه وایستله، زما په شمول کورونه یې دی خپل ول موږ شهیدان ورکړي دي، موږ نظامیان لرو، موږ هغه سې کسان لرو چې زموږ سره اوږه راکړې ده، خدمت یې کړی ده، نن هغه بې کوره دی. ته په دولتي کور کې ناست یې، تا ډېر په دې دولتي کور کې عیش وکړه. داسې خلک وو چې دغه کورونه دا دولتي کور یو فقط یو خالي مځکه وه، یا فقط یو کروانه ورباندې وه، ټول مصارف دې خپل ورباندې کړی وو. ول هېڅ شي ته به لاس هم نه وړې، هېڅ شی یې ایستلی نه شي د کوره د ځان سره، حتی د اوبو ماهي چې اوبه د سات خراپورته کې د هغه اجازه اعلانه د ورته ورکړې چې د کوره یې وباسي. نور شیان د کور ټول چې کیږي کتل کیږي چې څه شي وړلی چې د دې کوره څه شی نه شي وړلی، کومېټه راځي هغه چې کړی د بیا یې کورونه ټول پرې باندې خالي کړي دي. مدیر صاحبان، معلم صاحبان ګردو د ښار څخه وتلي اطراف ته په کرایي کورو کې اوسېږي. حتی یو کور څو معلم صاحبانو په ګډه سره په کرایه اخیستې ده، چې پنځه شپه شکوره په یو کور کې اوسېږي، په دې امید دي چې دا شپه به سهار شي، یا به بېرته زموږ کورونه موږ ته راکول شي، زموږ فریاد به واورېدل شي، یا به یو بل تصمیم راته ونیول شي. یعنی کلن دا داسې یو جدي تدابیري تصمیم و چې هېڅ ډول په دې کې نه واسطه چلېدل او نه عذر پایي چلېدل. حتی ډېر معلم صاحبانو ووهل شو، وټکول شو، د ښځینه پولیسو لخوا څخه د شپې د کوره وایستل شو، تر ماموریت د پولیسو ویوړل شو چې ته به کور خالي کوې، د کوره به وځې. دا کور نورستانه دی، تاسې ډېر پکښې کې عیش وکړئ. اوس ژرندکه د پلار ده هم په وار ده، اوس زموږ نوبت دی. دا زموږ کونډیانو یتیمان چیرې ولاړ شي؟ د اطراف څخه یې خپل فامیلان، خپل دوستان راوړل، سره ځای پر ځای یې کړل په دولتي کورو کې. معلم صاحبانو، مدیر صاحبانو، ټول یې سر معلم صاحبان ګرځېد د دولتي کورو څخه وایستل.
سب څخه به په دې اړه پوښتنه وکم چې دغه ستونزه چې دا نیازی سه بیان کړه، ستاسو په نظر دغه ستونزه ته کوم بدیل کېدای شوای چې دغه هغه شونکي چې په خوا په کوم کورو کې و هغه د دوی سره پاتې سیو وای، کورونا او طالبانو خپل شونکو ته جلا ځای نور کړی وای، څنګه یو بل حل څنګه و دغه خبرې؟
مثلا باید د دې لپاره مثلا کچیر مثلا د دې د کورو څخه هم استل کېدل، مثلا باید دې ته یو بل یا د کرایې د لپاره یو داسې بل ځای ورکو په نیول سوی وای، ځکه چې دا سوون چې دې مثلا ماشاتې دون نه دي، مثلا شپږنیم زره، شپږ زره، اووه زره افغانۍ په وس حالات کې بيخي سخت دي چې وس مثلا دې خپل د کور مصارف په دغه باندې وکړي، بل د کور کرایه خو بيخي نه څور کولای، او دې باید داسې یو ځای ورته نیول وي. یا خاول باید دا کوروسه خنه وایستګي، اول خود دې هیڅ حق نه درلودي چې دې دې کوروسه او بس. یو بل یا که مثلا دې فرماشات باندې باید دې ورډیر کړی وای، او خو به هیڅ امکان نه لري چې دې ورډیر کچیره دې دې کور ماشات کې دې دې کور کرایه ور اضافه کړی وای، دا به ډیر ښه بدل وای.
مننه وړانګه هنري صاحب، ستاسو څخه مننه. نیازی صاحب، ستاسو په نظر طالبانو څه کولای سوای چې ټول شوونکي ځای پر ځای پاتې سوي وای، او هغه دولتي کورونه چې په خوا و شوونکو تور کول سوي و هغه د دوی د هغه ځای څخه نه وای بي ځای سوي؟
په لومړي سر کې خو باید طالبانو د اوله باید دا فکر ځان سره درلودلای چې تیر حکومت ولې سقوط وکړ، په دغه خطر چې د خلکو نارضایتي ډېر سو. دوی اول د خلکو د رضایت لپاره، د ولس د رضا لپاره باید کار کړی وای. هغه کورونه، هغه فامیلان چې په اطراف کې په وطنونو کې خپل په مځکو خپل په کورو پراته وو، هلته به یې وای ډبره خپل په ځای درنده ده، خپل په ځای به پرې شوی وای. دا خلک به نه وای بې ځایه کړی، دا خلک به د ځان څخه نه وای متنفره کړی، دوی به خپل پر کورو پرې شوی وای. بیا به ورته یو داسې یو بدیل ورته دغه کړی وای، په نظر کې نیولی صحیح یو برنامه به ورته جوړه کړی وای چې د ښاروالۍ هغه دغه چې دی اخلي فیصله د دوی په ژبه باندې، هغه باد چې دی اخلي د یو معمولي خیاط څخه هفتهیي دوی 1500 افغانۍ غواړي، چې هغه کولی شي چې په یو هفته کې داسې هفتې راځي چې په هغه پوره هفته کې هغه یو جوړه کالي نه شي جوړولی. نو دغه درآمدونه چې دوی د ښاروالۍ د لارې څخه د خلکو څخه وصولي، د دغه درآمد پر اساس باندې چې دوی په ډېر ویاړ او افتخار باندې مو ویل چې موږ د ګمرکو څخه او د ښاروالۍ څخه چې کوم لاسته راوړنې لرو، په څو کاله جمهوریت کې دونه لاسته راوړنه نه وه، خو دغه لاسته راوړنه به دې اخیستې وای، یو شهرک به دې معلمین ته جوړ کړی وای، ټول معلمین به دې شهرک ته انتقال کړی وای، بیا به دې بېرته د معاشات څخه د میاشتې 2000 او 3000 یو وصول به دې ورته جوړ کړی وای، بیا به دې ځینې ګرځولی وای بېرته دا مصرف. هغه معلم صاحبان دې هلته انتقال کړی وای، بیا به په دې کورو کې خپل فامیلان خپل شهیدان خپل یتیمان خوار او بدبخت بیچاره دي چې بے ځای سره د وطن دی راوست د پاره لوکس کور کې دی او معلم نفس ختل او د قلم په څوکې یو غټل کورې جوړ کې منظم کې تنن راوړې دلته واو غړک دي درولې ده پاره ځای کې چې څوک یو نه وایم د درد ویل کېږي د حالتونه د درد بیانېږي نو دا د ټول دغه کړل د خلک د ټول بدبخت کړل د دا د بدبختۍ اول بدیل به دې پیدا کړی وای بیا به دغه خلک راغوشتی وای که رښتیا هم تا داسې یو برنامه درلودلې چې ته حکومتداري وکړې ته دوام پیدا کړې ته د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کړې ته د خلکو زړونه وګټې ته یو ولسي حکومت جوړ کړې په افغانستان کې تر څو چې د ټولو حقونه پکښې کې تامین وي هلته دی چې ته مخکم تللی شې د خلکو ملاتړ هم درسره وي او زمین کې الله هم درته ښه رضایي ځکه چې ته وایې چې ما جهاد کړی د الله د رضا په خاطر ته د مسلمانۍ دعوه لرې نو طبعاً چې ته د خپل په دا دعوه کې به هم کامیابه کېدلی هم به سرخویه کېدلی هم به خلک دومره نه بې ضایع کېدله نه به ذلیلېدله نه به رسوا کېدله نه به د دغو نه بدبختي د دغو نه کډ او دغه سره د یو مکتب د مدیر مثال زه تاسو ته ووایم د ښځینه مکاتبو د مدیر سایمانو ده چې راته ویژړلې عکسونه یې اخیستي وو په څلورو کورو کې خپل د کور سامان تقسیم کړی ده چې دا خپله په یو کور کې په کریا کې ناست ده په نورو کورو کې خپل د کور سامان شیانې په هر یو باندې په زارۍ باندې ساتلې ده چې یو ځای کور نه شي اخیستلی چې کرایه ورکړي تر څو چې دا خپل شیانې خپل مال یې خپل تر سترګو لاندې وي نو تاسو فکر وکړئ وای موږ نمونه خوارس نو دغسې د هر معلم د هر مدیر د هر سر معلم د هر مامور د دولت پخوانی د هر بدبخت دغسې یو بدبخت حالت ده پر ټول افغانستان باندې.
مننه نیازی صاحب. هنری صاحب ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړمه چې اوس د ښوونځیو له تړل کېدو سره د استادانو ستونزې لا هم زیاتې سوي دي لکه تاسو چې وویل او نیازی صاحب چې وویل په اول قدم کې باید د ښوونځیو د پرانیستې پاته کولو او بیا بیرته چې اوس خو تړل سوي دي د ښوونځیو د ټولو ښوونځیو د بیرته خلاصولو په اړه باندې هلې ځلې سوي وای، ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو اصلي لامل څه ګڼئ؟ که څه هم طالبانو کله ویلي دي چې د دوی سره بودیجه کمه ده، کله ویلي دي چې د نصاب ستونزه ده، کله ویلي دي چې د شریعت د نگاه څخه دوی قربانې کار کوي چې ښوونځي باید بیرته څنګه پرانیزي، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده او دا خبره هم دغه صفات سو. ستاسو په نظر اصلي لامل یې څه ګڼئ تاسو؟
اول خو زه دغه د ښوونکو د ستونزو په اړه باندې که چیرې زه ووایم، اول خو زموږ ورځ په ورځ باندې چې دغه جمهوریت سکوت کړی دی چې ډېر متضرره شوي یو موږ ښځې ډېر متضرره شوي یو او خصوصا نجونې، زه په اوایلو کې خو زه هېڅ یو لامل نه وینم چې دغه دی چې روزمره هره ورځ بهانې کوي یوه ورځ کلتور رامخته کړي یوه ورځ اسلام یوه ورځ فرهنګ بل ورځ څنګه زه نه پوهېږم چې په پخوا جمهوریت کې زموږ هغه خویندې چې او هغه لونې چې تللې وه مکتبو ته دوی خو هېڅکله هم په داسې جامه کې نه دي تللي چې هغه په دوی باندې انتقاد وسته او نه هم دوی د انتقاد واري. زه خو هېڅ داسې یو لامل نه وینم چې دوی د ښوونځیو بندې کې، ځکه چې د دوی سره بودیجه هم کافي سته، استادان هم دې ته حاضر دي چې باید راسي دوی ته نجونو ته درس ورکړي، کتابونه هر څه سته، مکتب تعمیر هر څه سته، نو ولې دوی نه پوهېږم چې دوی کوم لامل لازم دی خو دی خو دروازه پر اسلامي یو لامل دی مشته نه دی مشخص کړی و اور یو لامل مشته مشخص دی بل اور بل لامل مشخص دی ار د هر لامل په مقابل کې موږ د لایل ور سره ویلي دي خبرې مور ته کړی دي چې مثلا د لامل چې تاسو وایس دا خو مخکې دا رقم نو سته یو موږ په صحیح طریقه باندې کلولو مثلا په شری داول باندې درس ورته ویل کېدی په شری داول باندې جونی راتللې ایجاد کوي مثلا وس هم جونی وجهت ماده دې چې تاسو هر کم فرمان صادره کړئ دی بیا و مې خدي به راځي خپل درسونه ته، نو نه پېژم چې دا کم لامل دی چې دی هیڅ سم جواب مشته نه وایي او نه هم مشته کینات را کولای شي او نه هم نړیوالو ته دی دا کینات ور کولای شي چې ولې د ذکر دروازې پر موږ باندې بندي کړی دی.
مننه ورانګه هنری صاحب. نیازی صاحب، تاسو کده د همدغې پوښتنې جواب راته وایست، ستاسو په نظر هغه اصلي لامل څه دی چې طالبانو د تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي؟
زموږ په دا پښتونشینه مناسب په کې اکثر نجونې خبر نه وي چې موږ یې ودوو. یو مثال درته وړاندې کوم په بخښنې سره. نو چې پوښتنه ځینې وکړي، وایي واده یم خو خبر نه یم چې په چا باندې واده یم. نو دغه حالت دا اوس دغه سردرګمي حالت دوی پر ښځو باندې دغه پښتونشین مناطق کې نارینه و دغه ظلم کړی و، اوس دغه ظلم خپله د دغه ناروا خپله د دوی سره کېږي. دوی خپله دا اوس خبر نه دي چې ولې موږ ښوونځی بندې کړي دي، ولې موږ ښځو ته د تعلیم حق نه ورکوو. دغه دلیل دوی ته خپله نه دی معلوم تر اوسه. که ورته معلوم وای، دوی به اتمان د دې څخه که سیاسي استفاده کول هم په دغو نه وخت کې استفاده ځینې کېدله، او که په شرعي لحاظ باندې کوم منطقي دلیل یې درلودله هم په دغو نه وخت کې ثابتېدله، او که په کلتوري او فرهنګي لحاظ باندې هم دوی کوم ستونزه او کوم مشکل درلودله هم تر اوسه به دوی ثابت کړی وای، نړیوال ته به ثابت کړی وای، نه یوازې افغانانو ته. خو متاسفانه چې دوی تر اوسه خپله نه دي خبر چې دوی په څه دلیل باندې، په څه منطق باندې، او په د څه شي په استثنا باندې دغه مکاتب دغه ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړلې دي او نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځکه چې الحمدلله موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو، او موږ مسلمان ووسو، موږ افغانان با غیرت وو، موږ با غیرت یو، موږ بې حجاب، بې عزت، بې آبرو هیڅکله نه وو او هیڅکله به نه یو. څوک وایي په کې افغاني تل به د افغانستاني، افغانستان هغه پاتې شوی د نقشې پر مخ باندې، د نړۍ د نقشې پر مخ باندې ځای دی چې هیڅکله هیڅوک نه سي راولای، نه هیڅوک ځان ته غلامولای سي د هیچا په واسطه باندې. نو تاسف نقطه دغه ځای ده چې دوی تر اوسه خپله نه دي خبر چې په څه دلیل باندې هغه څوک چې د دوی باداران دي هغوی دی استعمالی نږدې راسو. موږ پاکستان ته، پاکستان هم یو اسلامي هیواد ده، حتی د هغوی د مکتب نجونې پورینان نه پر سره یې پروژه یې اچي، یا یې مفلر غوندې په غاړه کې اچولی. په دیګره باندې ما بیا یو مفلرک سپین اچولی دی په مکاتبو کې یې، په خصوصي کې هم، په دولتي کې هم، په ټولو. موږ پاکستان ته تللی یو تګ راتګ لرو، پوهېږو، وینو یې. ایران دغسې ونیسه، عربستان دغسې ونیسه، ټول اسلامي هیوادونه خونو نه ده، مګر افغانستان هغه منظم شرعي حجاب په ځان باندې تطبیق کړی. شرعي درسونه چې څه اړتیا شته ټول په د اول سن څخه تر دولسم سن په پورې اساسه په لوړو تحصیلاتو کې چې رشته بندي کېږي جلا خبره ده. مګر د تاسف ځای دغه ده، د افسوس ځای دغه ده چې دوی خپله نه دي خبر چې دوی دغه کار په څه دلیل باندې کړی. مشران یې دوی ته، کشرانو ته د قناعت وړ ځواب نه لري، ځکه چې باداران یې فیصله کوي، دا فیصله د هغوی په لاس کې ده. دوی اوس خبر نه دي چې هغه مخکینی متل مې د ولواده یم خو خبر نه یم چې په چا باندې واده یم. دوی اوس فرمان صادر کړی ده، خبر نه دي چې دا فرمان یې په څه دلیل صادر کړی.
ډېر مننه قمر نیازی صاحب. اوریدونکو، د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیږي. لوړانګې هنري او قمر نیازی څخه ډېر مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ಕಂಡಕಣಂ ಬಹಮ خم په خم.